پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه ده، د عقرب 28مه د 2013 کال د نومبر 6مه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د میلاد النبی د ورځې په مناسبت وینا وکړه. ښاغلی غنی د افغانستان جنگ او ناخوالو ته اشاره کړې. وړاندې به جزئیات واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې د اعتماد ښاغلی عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له مشرانو سره وګوري. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 9% کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې لږ پرمختګ کړی دی. په بامیان کې چارواکي وایي تر 1200 زیاتې کورنۍ د غزنی د جاغورو او مالستان له ولسوالیو ورتښتېدلې دي. پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 9% کم شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دې اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالی ده. د جرمونو او مخدر موادو ادارې په خپل کلنی رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د اپیمو تولید له 9000 ټنه 6400 ټنو ته راکم شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې په تیر فصل کې پر کمه ځمکه کوکنار کرل شوی و. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت پاګ د سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2300 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوې او د 2018 میلادي کال په پرتله 40% کمه ځمکه کرل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د ویناوی چرنی له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو لپاره ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د پینټاګون سرپرست سر مفتش گلن فاین د روان کال په دریو میاشتو کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پوز د هررخیز چیرنې په سریزه کې لیکلي چې لا پرله پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. دغه د پنټاګون سروې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې شوې ده. په رپورت کې ویل شوی چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دا څېړنه په داسې حال کې خپره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره کتلي او ډاډ څرګند کړی چې له طالبانو سره د سولې لپاره یو توافق ته نږدې شوي دي. زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته ستون شو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د یو شمېر اروپایي هیوادونو له مشرانو سره دوه په دوه کتنې لري. عبدالله د اروپا د امنیت او همکاري شورا په غونډه کې د ګډون لپاره په فرانسه کې دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس ویلي دی چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د رامنځته کېدو لپاره د مالیې منظم و اخیستل او د بیکاریو کمول دي. په بامیان کې چارواکي وایي چې د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د جګړې د پیل راهیسې لږ تر لږه 1200 کورنۍ ورتښتېدلې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویان عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو بې ځایه سوو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. احمدي وویل چې د بامیان خلکو بې ځایه سوو کورنیو ته ځای ورکړی او تقریبا هرې بامیانۍ کورنۍ یوې بې ځایه سوې کورنۍ ته په خپل کور کې د میلمنو په توګه پناه ورکړې ده. عبدالرحمن احمدی ویل چې له دغو کسانو سره یو څه مرستې هم شوې دي.
ما برای 720 فامیل، برای هر فامیل البته، یک بودی برینج، و یک
دی وایي د اوسو شلو کورنیو سره هرې کورنۍ ته د وړو د غوړیو د زغالو او لرګیو مرسته شوې ده. د غزني په جاغورو او مالستان ولسوالۍ کې له تقریبا دوو اونیو راهیسې جنګ دی. د شیکاګو پولیس وایي چې یوه وسلوال د دغه ښار په یوه روغتون کې ډزې کړې او د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه یې وژلي دي. د شیکاګو د ښاروال رام ایمانوئل په وینا پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکوونکی هم وژل شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکی هم مړ دی خو معلومه نه ده چې د پولیسو په ډزو کې لګېدلی که یې ځان خپله وژلی دی. د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي چې برید کوونکي هغه مهال ډزې پیل کړې چې د موټرو پارکینګ ته نږدې له یوې ښځې سره روان و او ناڅاپه یې اول پر هغې ښځې ډزې وکړې او وروسته روغتون ته ننووت او پر نورو خلکو یې ډزو ته دوام ورکړ. او سپینه ماڼۍ وایي د سینن ټلویزیون خبریال جیم اکوستا ته د سپینه ماڼۍ د خبري غونډو د ورتګ د اجازې کارت بیرته ورکوي. له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لفظي شخړې وروسته سپینه ماڼۍ وویل چې د جیم اکوستا اجازه لیک کنګل کړی دی. د سپینه ماڼۍ ویاندي سارا هکبی ساندرز پرون وویل چې جیم اکوستا ته به د هغه مطبوعاتي کارت بیرته ورکړ سي خو هغې د خبریالانو لپاره نوي مقررات هم اعلان کړل. میرمن ساندرز وویل چې د سپینه ماڼۍ خبریالان به له دې وروسته یوه پوښتنه کوي او نورې پوښتنې د سپینه ماڼۍ د اجازې په صورت کې کولای شي. د سپینه ماڼۍ د خبریالانو ټولنې د دې پرېکړې هرکلی کړی خو پر نویو مقرراتو یې انتقاد کړی دی. د جیم اکوستا د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي کارت د روانې میاشتې په لومړیو کې تر هغه وروسته واخیستل شو چې په یوه خبري غونډه کې یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بحث وکړ او د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وسوه. مخکې له دې یوه فدرال قاضي د یو موقت حکم پر بنسټ پرېکړه کړې وه چې سپینه ماڼۍ باید د جیم اکوستا کارت بیرته ورکړي.
خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنی پروګرام کې اورئ چې نن د ربیع الاول دولسم د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یوه لویه غونډه کې وویل چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي د هغه ټینګار وکړ چې په نړۍ کې باید د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لار تعقیب شي. د همورې چې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې دی او تمه ده نن له فرانسوي چارواکو سره وګوري
او د دې ترڅنګ به اجرایه رئیس د یونسکو سازمان له مشر سره وګوري. همدارنګه به د دغه سازمان د اروپا د اقتصادي همکاریو او توسعې د سازمان له مشر سره به وګوري. او د دې ترڅنګ
په همورې چې د کوناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوز پر سرکانو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړي. 130 ګولۍ هلته لګېدلې دي. د سیمې خلک وایي چې ژوند یې سخت تریخ شوی دی.
پاکستان د سپینستر د حکومت څخه چې هغه مرمۍ راولې نن ډېر ډېر زیات راوځي او ډېر خلک په ځاف لږ مالي ځای نه توان برخور.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم په نیمای پروګرام کې درته خبرو. به هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. نن ده 1443 کال ده ربیع الاول دولسم ده اسلام ده ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یولو یو غونډه کې وینا وکړه. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي ده. د ولسمشر غنی خبرې واصل وصال اوریدلې هم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې ده. وصال صاحب سټډی مشه مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو زیات جزئیات وړاندې کړئ.
ډېر زیاته مننه ستنګزه سب. لومړی خو تاسو ته ټول اوریدونکو ته د ربیع الاول د دولسمې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې مبارکي وایم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن ولسمشر په ارګ کې یو لوی غونډه جوړه کړې وه. هلته دینی عالمان او بیا شمېر نور خلک راغوښتل شوي وو او د محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت او صورت او په ژوند باندې الته خبرې وشوي. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې وویل چې په هیواد کې د نامنۍ او جګړو لامل دا ده چې موږ په نبوي سیرت او لارښوونو باندې عمل نه دی کړی، او له خلکو یې وغوښتل چې کوشش وکړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل وکړي او خپل ژوند د هغه د لارښوونو سره سم برابر کړي.
اگر امروز در کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان دارد و خشونت و ناامنی از مردم ما قربانی میگیرد، اگر زنان و کودکان این جامعه با انواع ترس‌ها و نگرانی‌ها روبرو هستند و اگر در برابر پیشرفت و ترقی جامعه ما هنوز موانع فراوانی وجود دارد، این همه نشانه آن است که ما درس‌های لازم و اساسی را از سیرت پیامبر اکرم خود فرا نگرفتیم.
ولسمشر ویل د اسلام پیغام د سولې او ورورولۍ دی، او د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته باید موږ زده کړه وکړو او په ټولنه کې د سولې او یووالي کلتور ته وده ورکړو. د په خبره دا د ټولو خلکو اسلامی ملی او افغانی وجیبه ده. د ویل مکول شو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل سره د خپل هیواد آبادی او د خلکو حسین ته ډیر کار وکړو، او دلته هله نامنی او جنگ جګړه پای ته رسیدې شي او سول راتلې شي چې موږ ته چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پریخي دی او هغه لارښوونه موږ ته کړې ده چې پاغه باندې موږ عمل وکړو. ولسمشر دا هم ویل چې لدی وروسته به د جمعتونو مولا امامان په ولایتونو کې البته په ناستو کې ګډون کوي، په رسمي غونډو کې به هم دوی برخه اخلي. د دې ترڅنګ ویل چې د جمعتونو مولا امامانو ته به د کمپیوټر د زده کړو پروګرامونه هم پیلېږي، سو دوی د نړۍ له مهمو مسایلو به خبره وو.
مننه کوم وصل وسالو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات مکتوبه او افغان ولسمشر نن د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت وینا وکړه. ویل چې د اسلام پیغام سول او ورګل وی دغه هغه د سولې پر ټینګېدو باندې تاکید
وکړه.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسمرزه دوی مطلب ته د افغانستان جرای رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په پاریس کې د تامه د خغلی عبدالله د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له چارواکو سره وګوري. خغلی عبدالله پرون هم د اروپا د اقتصادي همکاري په دغه ناسته کې وینا کړې وه. دغه سفر په کابل کې زموږ همکاري ناجی صاحبه یې څارلې او دا اوس په سټوډیو کې ده.
ډیره زیاته مننه ستانګزه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا په کانفرنس کې وینا وکړه. په دغه وینا کې تر ډیره د ښځو پیاوړتیا او اقتصادي فرصتونو په تړاو خبرې وکړې. نن به هم د هیواد اجرایي رئیس په دغه غونډه کې به هم ګډون وکړي، خو اصلي وینا به یې سبا ته وي. د افغانستان په استازیتوب نن د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د غونډې ته وینا وکړي. د دې ترڅنګ به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا د کانفرنس په سنډه کې د فرانسې له مشرانو او پارلمان له غړو سره هم وګوري. د دې ترڅنګ به سبا اجرایي رئیس عمومي غونډې ته وینا وکړي چې د سفر اصلي وینا به سبا ته وي. همدارنګه د پولند د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره کتنه هم د اجنډا په اجنډا کې شامل موضوع ده. د اجرایي ریاست ویان فریدون خوزون شیبه وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبا ورځې د اجنډا په تړاو داسې ویل.
سبا ته به اجرایي رئیس یو مهم بخش د وینا د اقتصادي فرصتونو تعریف په دې اړه به اشاره وکړي. همدارنګه به ووایي چې څنګه کېدای شي چې نړۍ او د اروپایي هیوادونه او سیمه ییز هیوادونه افغانستان کې له شته اقتصادي فرصتونو استفاده وکړي. همدارنګه په دې خبره وکړي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې حل شي او دغه سازمان څنګه کولی شي افغانستان سره همکاري وکړي.
د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان د 19مه غونډه ده چې تر چهارشنبه پورې به دوام وکړي. بلستانیک زیسه
مننه کوم ناجیه صاحب. د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی عبدالله نن د فرانسې له ځینو چارواکو سره ګوري، سبا به د اروپا د اقتصادي همکارۍ او پراختیا په کانفرنس کې اصلي وینا وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي عبدالله عبدالله باید په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي او په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو همکاري راجلب کړي. دا خبرې د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان مدیر صافی ازادي راډیو ته وکړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډېرو مرستو ته د ډېرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادي مرستې وکړي او فرهنګي مرستې وکړي، تعلیم تربیه بخش کې مرستې وکړي. دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په هغه زیربنایي مرستو ده چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. سرای دی چې 50% خلک زموږ د قانون دي په ځمکو کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هېڅ آثار نشته. نو که دا سفر دی ښاغلي ډاکټر عبدالله دې وعدو ته د دې د سولې راتلونکې سولې نه وروسته هم اوس نه هم مرستې راجلبول وي په دې ساحو کې، خو دا مفید تمامیدای شي
استاد محترم
آینده د افغانستان لپاره.
ټاکل شوی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي. څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو لپاره چې بدغې هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو وار بیا تعهد د دې هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکا هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر و سر خوځایی او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي او کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سری شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشری مرسته چې تروسه کړي دي او یا جنگ حالت کې مون قرار درلوده کډیر موثره نه واقع شوی چې یو ځل بیا لاس ورکړي افغانستان ته چې ګوند کزمنګ وطن یو واده او خلک د خاورې نه پورته شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د پانتونو استاد ودیر صافی او چې د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه موږ ته خبري وکړلې، هغه ځینې سپارښتنې وکړي. ښاغلی عبدالله ته چې د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا له کانفرنس څخه غواړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
په لومړي ځل د افغانستان د میدان وردګو ولایت منو ته د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د خوړو په منیو کې ځای ورکړل شو. د میدان وردګو ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په کلنی ډول 3000 ټنو منو به 6000 ټنه منی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا تر دې وړاندې د دغه ولایت بزګرو خپلو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې لستونز سره مخ و چې له دې وروسته به دا چاره د بازار موندنې په برخه کې ستونزې راکمې کړي. له دې سره ښاغلی تسل دا هم وایي چې لومړۍ او دویمه درجه منې به ملي او نړیوالو بازارونو ته عرضه کیږي او دریمه درجه منې به په هیواد دننه یو شمېر د جوسو تولیدونکي خصوصي فابریکو ته ورکول کیږي. د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په خوراکي منو کې د ایران منې کارول کېدلې، خو له دې وروسته به وطني کرنیز تولیدات ته ځای ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د غلې او ګیلمو صنعت تولیداتو صادرات له 3800 ته پورته شوي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد ټول ولایتونو په تیره بیا د لرګي رنگ لرونکي ګیلمو صنعت په فرا ولایت کې زیات شوی چې نړیوالو بازارونو ته هم وړاندې شو. ښاغلی قوقندي وایي د غالیو ګیلمو او سترنجیو د اوبدلو په برخه کې تر 1.2 میلیونه نارینه او ښځینه افغانان په کار بوخت دي او افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو کیفیت لرونکی فرش تولیدوي. له دې وړاندې افغانستان نړیوالو بازارونو ته په کلنی ډول 2 میلیونه متر مربع فرش صادرات لرل. څو کلونو اقتصادي رکود دغه شمېره زښت راکمه کړې وه. د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې داسې دي: یو 50 کیلوی بوره قزقی اوړه، یو 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوره بوره 1240 افغانۍ، یو درینی منای بوره وریجه 2040 افغانۍ، شپږ لیتر غوړی 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه د کابل په بازارونو کې د اثر وای بیا یو امریکایي ډالر شپک اویا افغانۍ، یو یورو شپک اتیا افغانۍ ډیرس پوله، یو سودی ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ 60 پوله او زر ایرانی تومان شپک افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو یو بهرنی موضوع ته. په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پریکړه لیک مساوده ویشل شوې چې د جګړې له ښکېلو خوا غواړي سمدستي د یمن په بندري ښار هدایده کې چې له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو شاهد ده اوربند وکړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او همدا شی برا سره په سټوډیو کې د نور صاحب خیر راغلی. اداره وایي چې په یمن کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د پریکړه لیک په مساوده کې څه ویل شوي؟
بله سنګزه صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې چې د برېټانیا لخوا پرون دوشنبه د دې شورا پر دایمي او موقتي غړو باندې ویشل شوی، په یمن کې د جګړې لخکې لخوا غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره سمدستي خبرې اترې پیل کړي. د پریکړه لیک مسوده همداراز لخکې لو اړخونو غواړي چې په یمن کې د بشري بحران په وړاندې چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی، د البته د بشري بحران د لمنځه وړلو په وړاندې چټک اقدامات وکړي. دغه بحران یمن د قحطۍ لور ته بیولی دی. د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپي اسوشیټډ پرس اژانس او ځینې نور اژانسونو هم لیدلی، د یمن له حکومت څخه چې د نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار هدیده شاوخوا سیمو کې د اوربند د ټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان سنګزه صاحب د سوداګري توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو، اوبو، تیلو، درملو او نور د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړه توګه پر دغه بندري په دغه بندر پورې انتړلی دی چې په سلو کې اویا لارې هم بیا د حوثي اغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو د کنټرول شاوخوا سیمه په دې وروستیو کې د درنو حملو او د هوایي بمباریو شاهدې وي چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې دي.
بله، له دې مخکې حوثي اغیانو چې د سعودي په مشرۍ له ایتلاف سره جنګیږي ویلي و پر سعودي عربستان د توغندیو بریدونه پای ته رسوي او یو اوربند ته غاړه ږدي. دې ډلې د په یمن کې د نړیوالو لخوا پیژندل شوي حکومت عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د اوربند په اړه څه دریځ څرګند کړی؟
د دوی مخکې له دې نرم دریځ د دې سبب شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دغه پریکړه لیک مسوده هم د دغو هڅو یوه نښه ده چې له دې مخکې د جګړې دواړو لورو په یمن کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې ټینګېدو لپاره خپله لیوالتیا ښودلې وه. د یمن د یاغیانو د انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي مخکې د سعودي عربستان لخوا د حملو د بندېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پر سعودي عربستان به هم یا غیان د توغندیو حملې بندې کړي که سعودي عربستان اوربند ته غاړه کیږدي. البته د یمن رسمي خبري اژانس هم د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې د یمن حکومت د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفت ته ویلي چې یو پلاوی به د سولې د خبرو لپاره واستوي. سعودي عربستان هم چې د یمن په جګړه کې د عربي متحده اماراتو او د وو عربي هیوادونو سره یو ځای د یو ائتلاف مشري کوي، د دغو خبرو هتر هرکلی کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له 6000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونو نور هم له قحطۍ سره مخ دي.
مننه کوم نوریاس نوري و چې په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په اړه باندې موږ ته جزئیات راوړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګاستو سم راځو یو راپور ته چې له کناډا موږ ته زموږ همکار را لېږلی. د کناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ پر سرکاڼو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړي. د کناډا امنیه قمندان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د توپونو 133 ګولۍ هلته لګېدلې او یو تن یې وژلی. روح الله انوري ته به غوږ شو.
د کونړ امنیه قومندان جنرال حق نواز حقیار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په خاوره توپچی بریدونه پیل کړي چې اوازې په تیرو څلی رشتو ساتونو کې له سلو زیاتې د توپونو ګولۍ د سرکانو او دانګام په ولسوالۍ راویشتلې دي.
تېره ورځ د پاکستاني ځواکونو لخوا تقریبا یو سلو پنځلس پیرا د سرکانو په ولسوالۍ باندې په مختلفو نقطو چې په هغه کې د خادي خیلو په استقامت ډېر انداخت اجرا شو چې په هغه کې یو نفر په شهادت ورسېده او عین شکل تفیره په دانګام کې هم لګېده.
هغه وایي له څه مودې را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونه یو څه کم شوي وو، خو اوس یې بیا د خپلو توپونو خولې د کونړ پر لور راړولې دي. د کونړ اوسیدونکي بیا شکایت کوي او وایي چې شاوخوا اته کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د ډیورند پر کرخه پرتو ولسوالیو باندې د توپونو او نورو درنو وسلو بریدونه کوي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی. د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي
پاکستان د سپینسترګې حکومت هغه څه یو مرمۍ راولي نن مې ډېر زیاتې راوستې وې، ډېرې خلک په آزاد لږ مالي ځای نن تاوان بر سور کمر زوړ برول کچل ډاډې کورونه شینکې ساتوګم د دې زمورې دا ټول ډېر بیرحمانه ګزار
خلکو دغه بریدونه تل غندلې له نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې یې له پرتو بهرنیو ځواکونو غوښتي چې باید د پاکستان په حکومت او پوځ فشار راوړل شي څو د کونړ پر خاوره له بریدونو لاس واخلي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې په برکت یې د ډیورن کرخې سره پراته کونړیان له دغو حملو وژغورل شي. او کله چې هم له افغان چارواکو د متقابل ځواب ورکولو په اړه پوښتنه نکېږي، نو هغوی وایي دوی نه غواړي چې د ډیورن فرضي کرښې هغې غاړې ته پرتو ولسونو او قومونو ته د خپلو ډزو په وسیله زیان ورسوي.
ستاسو له پیغامونو.
بله السلام علیکم، د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته له زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. کښې ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامې په باب ووایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډېره بدبختي ده، دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي، کم از کم دلته هغه ماسې ولور یې لس لکه پنځلس لکه ولور دی. نو زما د ټولو هېوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه او هیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری شمېر ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله د دغه ولور د لاسه چې ولور نسي پره کولی، نو هغه مو موږ د خاورو لاندې کړله. نو زه وایم چې راسئ دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولورونه را کم کړو. د نیولما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه ولورونه را کم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم د الله په
السلام علیکم، دا پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کنډو کفر دي. تر دې دمه دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دي کړې. د پکتیا مرکز ګردی ساتر ډنډي پټان ولسوالۍ څخه د پر غدیدارې سرک بېرته کنډو کفر شوی دی او د سمکنی او ترمن د جنخیرو غدیدارې سرک د اندازې زیات کنډو کفر د خلک په زکام او الرجی ناروغي باندې اخته شوي دي. ګردونه دومره زیات دي باید پاملرنه ورته وشي.
السلام علیکم، د رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کړي. خیر په ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي تر کارکوونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه افان بیسیم یوه شبه کدې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه ده، د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته خوږ استول سپګنی منځنۍ صفه او فم سلاش رپینز باندې خبرونه کوو. اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د فضا په اړه باندې مکته یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
په فضا کې د ستورمزلو یو اصلي ستونزه د اکسیجن نشټوالی دی. دوی له ځان سره د اکسیجن ټانکونه وړي. اوس یو سیستم جوړ شوی چې د ستورمزلې له خولې وتلې ساه بیرته په اکسیجن بدلوي. دا سیستم له خولې څخه وتلې په سلو کې پنځوس سا بیرته په اکسیجن بدلولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا سیستم د اروپا فضایي ادارې جوړ کړی او اوس په نړیوال فضایي تمځی یا سټیشن کې ځای پر ځای شوی دی. د سیستم د فزانورد لخلی په سلو کې 50 وټلی کاربون ډای اکساید بیرته په اکسیجن تبدیلوي. ساینس پوهان دا اختراع د سپوږمۍ په ګډون د فضایي سفرونو لپاره ډیره مهمه بولي. دا سیستم د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د جاپان ISS باری ستور بیړۍ نړیوال فضایي تنظیم ته یوړ. د دې سیستم په مرسته په فضا کې د هغو اوبو د اړتیا اندازه هم کمیدای شي چې په فضا کې د هوا د تولید لپاره پکار دي. د تنفس کېدو وړ هوا د جوړولو لپاره ډیرو اوبو ته اړتیا وي، خو دا وسیله دا ډول اوبو ته اړتیا 400 لیتره کموي.
وخت په افغانستان کې 12:30 د غرمې لنډ خبرونه له فرشته جلال زی اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 90% کم شوی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2,23 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. د دې په وینا د 2018 میلادي کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې هم 40% کموالی څرګندېږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالی ده. په بامیان کې چارواکي وایي د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د شدید جګړې له امله تر 1200 زیاتې کورنۍ ورتښتېدلې او هغوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو خلکو د ورتښتېدلو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو اربیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو تیروتنه کړې چې اوسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی. ترامپ پر ټویټر لیکلي اوسامه بن لادن باید تر 2018 میلادي کال ډیر مخکې نیول شوی وای. او سپینه ماڼۍ وایي د سینن ټلویزیون د خبریال جیم اکوستا د مطبوعاتي کارت د بیرته ورکولو پریکړه کړې ده او هغه به اجازه ولري چې د سپینې ماڼۍ غونډو ته ورشي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې تر دې وروسته به د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې هر خبریال یوازې د یوې پوښتنې حق لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. نن د نومبر 16 چې د لړم د میاشتې له 9 سره برابر ده، په ټول نړۍ کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. که څه هم په تیرو نږدې 30 کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پیسې ولګېدې، خو په تعلیمي، روغتیایي او نورو برخو کې د افغان ماشومانو اساسي ستونزې لا هم تر ډېره پر ځای پاتې. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي ډېرې دي او ډېره زیاته څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د هغو ماشومانو وضعیت څېړلی چې د جګړو کابل د خپل مینو پر خودو تاړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطی وسلواله او جنایتکاری ډلې د جګړې لپاره استخداموي. دغه راپور ته وګورئ پسې به د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مخبور شي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغانان د جګړو لپاره د خپل مینو پر خودو تاړ شوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ له کبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمېره ورزیات شول. خو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمېره ده او اصلي رقم همغه 1.2 میلیونه یا 200,000 دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډېرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي، چې په سلو کې 6 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو، افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې، خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بې وزلی هیواد دی او ماشومان یې هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیایي شرایطو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي. خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو دې ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړې دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو بې برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چېرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا به د هغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کېږي او یا به د هغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومان نه بیا سربازګري کېږي او له دوی نه استفاده کېږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
ښاغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت، وسلوالو مخالفینو، خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاوو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتي له کبله ډیر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې و د دغه ځوانانو نه چې د خپل سیمو نه بې ځایه شوي دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبور شوي چې داسې یو ځواک ته پناه یوسي چې هغوی سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپله ګټه پورته کړې ده او په خپلو ځواکونو کې د دغه بې ځایه شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګیري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګپوړي پخوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ راډیو ته وویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکې او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، تخار، کندز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځانګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنیو ماشومان او تنکي ځوانان په تعلیمي، روغتیايي او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت سربازگیری و چه هم قربانی جنگ
هم جګړه ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بي ځای شوی هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بي ځای شوی افغان ډوډۍ د څښاک کوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هر ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکورې او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بېلابېلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1950 کال د نومبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1989 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځای شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دي چې دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونې او روزنې لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچاره دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د دې د قاچاق د اختطاف په مسله او قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب شي او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیوال ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر 3 له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپله ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه میومنه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي رادیو اوریز نجیه سپیم د خبرونه نن ورځ د هډوکو ورستیدل یا نرمخت پاړه زنګړې شوی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې د اورتوپیډي متخصص ډاکټر فضل ربی احمد زای زمنګ ملمدی. ډاکټر صاحب خره غلی خبرونه
مننه.
اوریدونکو مخکې تر دې چې دغه موضوع ته راشو، تاسو دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، توریدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی ګڼې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیډي متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروسس په اړه وایي.
د اډوکو نرمختیا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عام ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتيني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خورا ده. تقریبا کله کله د اورتوپیډي لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ راځي. اکثرا لومړنی اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ راځي.
په دې ناروغي یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمیدو سبب بولي، خو ډاکټر وتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې په کافي اندازه سره موجود وي، د غې د وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویټامین ډي او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږ میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ما ته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دې وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین ډي به راشي. یوه ډېره مهمه او ضروري خبره د ویټامین ډي په هکله دا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زموږ تاسې ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین ډي کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډېر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډېرې پنډې جامې لري، لاسونه او خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا، البته د آینې تر شا ډېر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین ډي ډېر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین ډي د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډېر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. که غواړئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، په انلاین ډول د خبرونه واورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مه هیروئ. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري، facebook.com/ازادي رادیو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره ده 0999 225 55. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. پروګرام نن د هډوکو ناروغۍ ته ځانګړی ده. په پروګرام کې د اورتوپیدی متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب را سره دی او پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب احمدزی، راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت لسه شینه پیدا کیږي، عوامل یې څه دي ستاسو په نظر؟
مهرباني. اوستیوپروزس یا د هډوکو نرموالی د مخکې ډاکټر صاحب مرانا په وچاله چې هغه خوندې مندې هغه ماشومان چې دوی د فقدان د کلسیم باندې اختوي یا کم اخلي یا کم ویټامین دی اخلي، دوی د مشکلات سره مخ کیږي. دې کې به څو مهمه خبرې دي، خصوصا هغه مندې وي خودلې چې دي هغه دورې ته ورسیږي، منفیز دورې ته ورسیږي، 45 کلو ته ورسیږي، نو دې کې هورموني تغیرات رامنځته کیږي. نو د دې هورموني تغیرات د وژنې مسل نه کوو، استروجن یا پروجسترون د دې سره کمیږي. نو دا چې کومه سبب دی کې چې کیږي، کلسیم کمیږي. مثلا هغه تعریف کوم د خودلی دی وای چې د اډوکو د کثافت کم د کمال وژ د پروتین د کمال لوژنه چې کیږي، د پروتین مواد را کمیږي. دا چې راکم سو دلته د هورموني تغیرات لامل کیږي، نو ځکه چې پروتین مواد له بین لاړ یو قسم یو جال ده. دا مطلب یعنی دا پروتین مواد سره رسو دلته سپیس دی جال زیاتیږي او کله چې کلسیم راشي دلته رسوب نه کوي، هماغه چې سویه د کلسیم را کمیږي او اډوکی کثافت کمیږي، نو هغه چې نرموالی را پیدا کوي.
عوامل لپاره به هم راسو نور به توضیحات هم ورکړي. اوریدونکو تاسې هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0999 225 55. دا د خبرونه د هډوکو ورستېدو یا نرمښت ځانګړي شوی، او تاسې هم په پروګرام کې کولای شئ برخه واخلئ. دا اوس یو اوریدونکی دی د پښتنو اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
دا چې زما دا شمه تاسو ته زوستو سره وکم تقریبا 2 میاشتې کیږي،
مقصد من نه غواړو زه د 1540
کال یم 1440 تاسو په خا ماته سوي ده ضربه مجدلی او که اندسه ان خپل ماته سوي
یا چې حقیقت د کوه مکر ولما
صحیح ده مهرباني تاسو مطلب واخسو
مهرباني ډاکټر صاحب که مشوره لري ورته
محترم رورا موږ موضوع خو اوستپروز ده چې یعنی هغه وقف سوی دی لپاره چې موږ په دې موضوع باندې وغږیږو دا او ستاسو مشکل متفاوت دی ځکه چې تا یو ضربه لیدلې د ضربې له وجې نه تاسو دغه پشا یا ډوکه مات سوی ده نو تاسو کولای شئ چې خپل یو اورتوپیدی متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ خپل تداوی وکړئ تاسو
بله ډاکټر صاحب محترم دا د هډوکو نرمښت آیا جینیټیک وي کنا نور لاملونه هم لري
بله جینیټیک هم وي هغه مندې چې مخکې ډاکټر صاحب ویلې چې امیدوار وي د امیدواري وخت کې ماشوم د مورپګي دی وي د پلاسنټال لر نه هم کم کلسیم د دوی کمی کله چې ماشوم تولد کیږي هم هغه د کلسیم فقدان باندې اخته وي او بل موږ تاسو مخکې ویلې چې هغه مندې چې د په خوړو کې کم کلسیم اخلي کم پروتین اخلي هغه هم د اوستیوپروزس یا د اډوکو په نرمواله باندې اخته کیږي
بله ډاکټر محترم د نویو سیړنو په اساس په نړۍ کې د سویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو لامل کبو یو نیم میلیونه پیخیره مسته شوي افغانستان کې د دغو ناروغانو شمیره تر کومه کچه ده تاسو معلومات کیږي
دقیق هغه نه څه معلومات وي خو به حد زیات دي ځکه چې وطن مو فقر خواته روان ده ډیر فقیر ملکی ژوند کوو اته خپل غذایی مواد هم پرانه څو خسته لري چې په غوږ کې موږ کلسیم لرو پروتین لرو ډیر فامیلو دي چې د دې غذایی موادو د وژنه په اندغه مرزو اخته شوی دی نو کوشش وسی چې مخکل دینه چې په دې مرزو اخته سو باید خپل غذایی رژیم ته ډیر متوجه وسو خصوصا هغه مندې هغه خويندې چې په کورونو کې دي دوی خوړی ډیر منظم سي چې په غو کې دوی کلسیم ډیر واخلي پروتین ډیر واخلي دین استفاده وکي مثلا شودي هګي غوښه د دې استفاده وسی
بله د اوستوپروسس ناروغي ساتې نظر د بدن کومې برخې ډیر تر اغیزې لاندې راولي
او ډیر ښه اول شمزه یا پختې هغه چې ورته وایي دغه ستنې فقرات دایم لاتیر پختې یا ریبس ورته وایي دا اورون دیورانه هډوکای یا داسې دی د بازو هډوکای او خپل د لاس د تیبیس لکسی رادیوس ورته وایي دا ځکه هغه کې ډیر زیات دا کیږي چې هغه د مغز ضربې سره مواجه وي ډیر زیات نو دلته د په دې نقطه کې ډیر زیات
مننه اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ فکر کوم دوی من غږ نه اوري بل اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ ستاسو غږ راځي خرغ لای خبرونه ته ځان راو پیژنې بله
نه چې زم د کنارت
که پښتنه در سره پیدا شوی مهرباني وکړه
مننه د ذکر سم یو پښتنه واز زمون کور کې ځانانه کنه دا دنګانه خبره کې ډیر زیات وخت کې چې درد لري کوم
معلومات باید وسی دا یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې دا دلیل څه ده درد آیا هغه کوم ضربه لیدلې یا کوم بل مشکلات وي د اورتوپیدی امراض له وجې نه یا مکمل تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې موږ په غاړه تاسو ته مشوره درکو
ښه فکر کوم اړیکه پرې شوه نو بیا دې ټلیفون وکړي بل اوریدونکو ته ورسو مهرباني وکړئ ایمن کاغه اوریدئ تاسو ښه بل اوریدونکو اخلو چې دوی کومه پوښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا زده لري اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام خرغلی خبرونه ته
خیر اوس ټول دی ازا کارکون کو تا او خاوی ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. زه محمد کریم يم له لوګار پلانم څخه.
وعلیکم السلام محمد کریم خان. نن موږ د هډوکو په ناروغي وغږیږو، تاسو سره که پوښتنه وي مهرباني.
پوښتنه خدا ده چې زما کور کې یو مریض ده، د هغه د بندو مرض ده. ډېر ډېر موږ دلته ولاړو، اکثره ډاکټران خو دلته خپل تجارت کوي، کسابي شروع کړي، دواګان هم ډېر وکړي، پارک نه کوي. اوس دا ځنګنو مثال دغه مړوندو کې را بندونه چې دا درد کوي، او خپله د ما چې کومه ده یو چپه پښه مې ده د یو زور اخیستو یو بریک خون ته، دا دوه میاشتې کېږي هغه خوږیږي، درد کوي. هغه نن بیا معمولي د افغان کږه شوه، اوس ډېر سخت ترې په عذاب یم. هغه کومه پټۍ مټۍ چې هغه ورکړي ډاکټر ما چولې ده، خو ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما ته د دې علاج وخي، او چې په اسانه طریقه راته ووایي او دې علاج وکړم. ډاکټر ته مې خو
سمه ده، اسانه لاره به در وښي. ډېره مننه چې خپرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه وروره. روزانه دا اتمن تاسو اورتوپیدی ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې تاسو نه مکمل معلومات واخلي، او دغه دردونه تاسو چې مخکې ویلې تاسو ته مخکې یادوري وکړه چې د اډوکو د نرموالي له وجې نه بعضې دردونه، یعنی ما درته ویل چې اته یو پرنجی وکې یا یو ټوخی وکې یا یو حرکت وکې، آنن یو درد پیدا کیږي، خصوصا په مفاصلو کې یا د ملا تیر کې، د ملا په مختلفو قسمتو کې دلته دردونه پیدا کیږي. نو د دې دردو د وجنه تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې هغه تاسو نه مکمله تاریخچه واخلي، معاینات درته درکړي، او د اندغو اډوکو د نرموالي په مورد هم تاسو سره مشوره وکړي، او معاینات درته درکړي سي. لابراتواري معاینات ډېر مهم دي، چې لابراتواري معایناتو کې مکمل معلومات کیږي، بیا تاسو کولی شئ چې خپل مکمل تشخیص وسی کړئ او تداوی وسی کړئ.
مهرباني وکړئ د اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی. مهرباني.
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر غلی خبرونه ته ځان راو پیژنئ؟
زه د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه پاړی کوم.
ډېر ښه. نن اوستوپروزس پړغي او تاسو سره غوښتنه یې. مهرباني.
پښتنه خیمو د خپل د ډاکټر صاحب نه د شخوندونه د مخلونګوړي سترګي د نیمه د ټانډه دامي لګسیا بوچینی یا غلطه کیسه اوروي یا د سی یا سچا سجاما وکمي دومره بوجنې چې دې خي او شاد سي دي وشو شاندې خوګونه چې دا بیا ډاکټر ته لولم. ډاکټر دومه وروغله خو پار کې ولا کلو. غا ډاکټر دا څه ته وګیدا ته چې مې دې تقریبا او مې دې تقریبا زله رم نه مې دا به شي صحیح دي. خو د شخوندونه د سترګ صبح ډيري خوګيږي چې بیا خو لږه غلطه کیسه اوروي ځوني بوج کېږي دومره بوجنې شي چې به مين سرګو نظیر کوم پرې کېږي نه پېږي تاسو چل دي.
مهرباني وکړه. مهرباني ورجانا، تاسو دا مشکل څه دی؟ خیر دومره تشویش ور نه ده، تاسو یو عقلی سبي ډاکټر صاحب ته مشوره ورسئ چې مشوره وکړي، ان شاء الله دا مشکل به حل شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو یادونه وکړه مخکې چې د کلسیم کمښت هم د ناروغۍ ته زمينه برابروي. هر انسان ورځي کې باید څومره کلسیم واخلي او څه باید وکړي تر څو دغه ناروغۍ نه ځان وژغوري؟
ډیر مهم دا خبر ده چې موږ غذایی رژیم ډیر منظم کړو. د موږ غذایی رژیم درست نه ده، سم نه ده. باید هغه مینده یا هغه اشخاص چې خصوصا د او کسانو کې ډیر زیات وي چې ما اول دا خبر وکړم چې هغه فزیکي فعالیت کم وي، مریض اشخاص چې هغه استراحت وي، او بل په زمین کې هغه کسان چې کومه برخه کومه عضو چې د تروما سره ډېر مواجه وي هغو کې ډېر زیات پیدا کیږي. بل مثلا اوس کې کوم د مخکې ما چې بعضې عضوې درته خوده لکه د ملا تیر ورانه کې فقراتو کې یا په بازو کې، دلته ډېر زیات د کلسیم او رسوب وي، هورموني پروتینی هغه چې وي دلته مواد دلته ډېر رسوب کوي، هغه ځای کې چې هغه د هغه سره مواجه وي، یعنی هغه ډېر فعالیت کوي، ډېر خارجي محیط سره مواجه اغیز کې ډېر زیات وي. مثلا اوس ګورم موږ تاسو مخکې ویلې چې شاپ تخته ډېر سره انسان استراحت کوي، د ملا سپینو فقراتو کې یا بازو کې دلته ډېر زیات سره مواجه کیږي، یا پاس هغه سره بازو سره او یا ورانه سره. نو دلته د پروتینو ډېر رسوب دلته
نو کله چې د دې د فعالیت کم سي نو دلته آنن بس خپل وجود وي چې نه دلته ازادي کلسیم ازادي کی کلسیم چې آزاد سو بس تر رسوب نه کی چې کی ات اوستوپروز را منته کی کثافت کم سي خلا کم سي لکه یو عام مثال درته مثلا د چت ده اتاق ده دلته مو کسي خچو لنټر ورته چو نو د دې لنټر مو چو لپاسه د کوم مسله چورته چو نو چې دا سیخ کوي ډیر ښه غلطه رسوب کوي که هغه نه ټول بس نه جذبېږي لرې کېږي نو دلته بیا موږ راغلو چې پروتیني مواد چې کم وي کلسیم هلته سم رسوب نه کوي هماغه وجه ده چې دلته بیا د هډوکو کثافت کمیږي او استوپروزیس نرمالی رامنځته کوي.
دوستانو خبرونه چې استوپروزیس ته ځانګړي شوي وه همدغلته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب زموږ میلمه وو. احمدزی صاحب ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم ډیر مننه.
اوریدونکو له تاسې هم ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان.